سلامون وقت مو بخیر خراغ لاست ده محل خبرونه تا تر ده مخی چه ده خبرونه موزاد تاست مورنده کم رگرزو خبرونه تا پا کابل که یو شمیر خبرنده طولنونن ازادی راری ده ویل چه ده طالبان اطلاعات و کلتور وزارت ده ممنوع کتابونو پزای دوی تا دست بدیل ورکوی چه د دوی په زیاندی د دغه خبرندوی ټولنو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالې ورکوي چې ان اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسب دي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د استازو حقونو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی دی او په افغانستان کې د مسایلو د سولیز او عجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای پیلمې کې د ښځو، نجونو او د دغې هیواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې د وروستۍ چاودنې غندلې ده. کرزی نن په خپل ایکس پاڼه کې دا پیښې یوه تروریستي عمل بلل دی. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزي برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، دا کسان وژل شوي او لږ تر لږې ولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو کې خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په یوه مارکیټ کې د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده. د افغانستان په چارو کې د قطر ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الهنزا په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری له استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا، د لارو چارو او د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. روسي خبرنده چې په پاکستان کې سکل د پولیو مثبتې پیښې سلبیختو ته ورسېدې. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې تازه پیښې د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې دي. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ل بریکس غونډې د افغان انجنونو تمې
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندي څارو د تصویرونو د خپرېدو په برخه کې طالبان پی وخل نه دي.
جالب ایدا ده چې دوی په خپل کومو کانفرنسونو ته، کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانې او عکسونو استعمالوي.
او هرات کې به د ډاکټرانو د کاري اتصاب په اړه واورئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لري کړي. د روسي په کازان ښار کې د بریکس سرمشریزې نن درېمه وروستۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی. نور چې ست راپور کې
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو، نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړي. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په وروستۍ ګډه اعلامې کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خبره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او د غرض په کې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغسې فشارونه نه دي راوسي چې له امله یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسېدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز له امله یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دي لګولي او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یوې اوسیدونکي کوبرا حمیدی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر اتک لز د کړو پاتې شو. ازادي راډیو ته ویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده تا
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لویه هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافی ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لویه آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نهه اویمه ناسته کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیې کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامې کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ جګړې او نشئ توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ درش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونې د سه شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
دا ژوندې موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړ پوړي چارواکي خپل فعالیتونه او لاسراوړنې په انزوریزه ویډیو بڼه په خپل ویپاڼو کې خپروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشلی او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په شلمه نافذ شو په ولسمه ماده کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانن او پرون خپل فعالیتونه په انزوري زو ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنځشنبه د اکتوبر 24مه د زیربنایي پروژو په اړه مستند خبر کړي چې ښکارا پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال مولا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانه کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د جنونو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتي ډول ډول سنځي لوی ننګونی دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خی چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینی کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولای.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو حقایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامي بندیز لګولی دی. جالبه یې دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرنسونو ته کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي. دوی باید په ځان هم په خپل ځان باندې هم ها عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رډیو ته وایي.
تصویر او عکس کې فرق شته دی. به دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی. نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دي ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي د تلویزیونونو د شینو هتا د موبایلونو په لحاظ کله چې مسله عام شي نو دغه حکم هم له یوه څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره کې هم د ژوندوی موجوداتو د انزورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو لا اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او د دې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
د کابل ښار په امیر سینما ته څیرمه د لیلامیو پیو بازار کې د پرونی 14 د قربانیانو زخمینو کورنۍ د طالبان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
پلازمینې کابل کې په امیر سینما ته څیرمه 14 کې د ټپي شویو کسانو کورنۍ عدالت غواړي.
از امارات اسلامی می خواهیم که ام مجرم گرفتن اعلان کنن و جزای خود برسانش.
دا پیاده پیخه که دیو تپی شوی کس خپلوان دایی چنه غواری نومی پراپور که واخسته شی. نومه وره وی دا تپی شوی کس دا وضعیت پاره هیچ دول معلومات نلری او کورنه تایی دلی دو اجازه نور کول کیگی.
د ماما د زوی کورنۍ مې ډېر اندېښمنه ده. زما د ماما زوی په دې پیښه کې ټپي شوی روغتون کې اجازه نه راکوي چې دننه شو. نه پوهېږم چې حالت به یې څنګه وي.
یو بل کس چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نږدې ملګری یې په دې پیښه کې ټپي شوی.
د ټپیانو په منځ کې زما ملګری هم دی. کورنۍ سره یې وغږېدم، راته یې وویل چې د روغتون په بهر کې منتظر و، ورته اجازه ورنه کړه چې دننه ولاړ شي. طالبان باید د خلکو امنیت ټینګ کړي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سزا ورکړي.
د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین شاوخوا 2 بجې د کابل په امیر سینما ته څیرمه د لیلامیو یو بازار کې 14 وشوه چې یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دې پېښې په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې د 14 ځای کې د ملکي وګړو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په کابل کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانې ویان خالد زادران ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې لیکلي په دې پېښه کې چې په یوې کڅوړه کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له امله شوی یو ماشوم مړ او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. نوموړي دغه شان زیاته کړې د چاودېدونکو توکو لېږدونکی کس د امنیتي ځواکونو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي تر څو په دې پېښه کې ټول ښکېل کسان معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي. خو عیني شاهدان بیا د وژل شویو شمېر زیات ښيي. د کابل امرجنسي روغتون بیا د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي له دې 14 یولس ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه روغتیایي موسسې په افغانستان کې د خپل مرستیال مدیر استفانو جنروس مرنوف په اوله لیکلي چې په ټپي شویو کې یوه 3 کلن انجلۍ، یو 4 کلن هلک، یو 16 کلن هلک، 2 میرمنې او 6 نارینه شامل دي چې د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه غندي او دا یو ترهګریز عمل بولي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څانګې منلی. که څه هم د طالبان حکومت چارواکي تل دا کوي چې دا ډله یې د افغانستان دننه ځپلې خو بیا هم وخت نا وخت دا ډله د یو شمېر بریدونو په ترسره کولو ملکي وګړي په ځانګړي ډول شیعهګان په نښه کوي.
ازادي راډیو .com
د د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 3 کسه په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. نور هلې پراپور کې ورو
وضعیت اقتصادی ما پورا نمیکرد، به شفاخانه شخصی مثلا مراجعه کنیم تداوی سریعتر شو.
خاطره د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې وایي 2 کلن زوی یې 10 ورځې په شدید نس ناستي اخته و او له امله یې مړ شو. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغۍ یې د ماشوم د بدن ټولې اوبه وچې کړې وې او ځواک یې کم کړی و.
په لومړیو 15 ورځو کې ښه و، موږ ورته سیروم تطبیق کول. کله چې له روغتون څخه رخصت شو 2 ورځې شدیده تبه لرله او نس ناسته یې دوام درلود. د بدن اوبه یې وچې شوې او مړ شو.
مصطفی چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 2 ورځې وړاندې ځوان ورور په دې ناروغۍ اخته شوی و.
یک برادرم
2 ورځې کېږي چې ورور مې نس ناستی لري. د بدن ځواک او مقاومت ډیر کم شوی او د بدن اوبه یې کمې سوي دي. زموږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، خو بیا مو هم درملنه وکړه تر څو روغ سي.
په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت له امله د ناروغانو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو تازه راپور کې اعلان کړی چې د 2024 کال له پیل راهیسې 348 ولسوالیو کې 3 تنه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي او 125,516 کسه پرې اخته شوي دي. WHO په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 خپور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نس ناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دغه سالات چې دی یو حد نس ناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 هفته پورې ورسیږي دې ته موږ حد نس ناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډیر باید کومبوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. د دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نس ناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته. اسرائیل وای د ایران د سپای پازاران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شي. د اسرائیل د پاوس په وینا د سپای پازاران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بي پیلوټ الوتکو او د توغندیو په بریدونو کې مرسته کوي. تفصیل په راپور کې
د اسرائیل د پوز وایاند وای چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت لاري په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څنګه تر هغه راګني. دانیل هاګاری زیاته کړه چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ یا درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تیره یوه میاشت کې درانه ګزارونه خوړلې خپل کنټرول او قومانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراز وویل چې د دوی پوځ په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډېر خړي چې ډېری د قومندې د کچغړي او جکپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیالدین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدی چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علی حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولکه د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووشل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنگي جنایت او د 1990 ویختم کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روختونونو او طبي کارکونکو برید منه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سلګونه ډاکټرانو او روختي کارکونکو کاری تصاب چې د هرات ولایت په شمیر روختونونو او کلینیکونو کې روان دي. نن درېم ورځ واده دی ولایت یو شمیر رسیدونکو وایي چې د دې تصاب لامل د روختي خدمتون په برخه کې لږ ستونزې سره مخ دي. نور حال د دې سپګمې پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاری اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب له امله په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل ښارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې پرون یې ستونی درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدمتونه یې نه دي ترلاسه کړي، بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هیله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی آزادي رادیو ته وویل
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او اعتصاب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي،
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدت 4 ماه
څلور میاشتې کېږي چې موږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې موږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلې. موږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي راډیو پښتنو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ور نه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 116 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د لرستان ولایتي و امنیتي چارواکي د سکل پیله تر دې دمه په دغه ولایت کې د 1300 افغان کډوالو د نیول خبر ورکوي. د ایران د صداو سیما خبري اژانس د لرستان ولایت د سیما و امنیت رئیس زای ناسی محمد پیر حیاتی له قول ویلي چې ډیری نیونې د الکودرز خرمباد او والشتر پولیسلی کې شوي دي. هغه د وشن په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار کول هم جرم ګڼلی دی. پیران کشمیر افغان کډوال ازادي راډیو سره خبرو کې دا کوي چې د ایران پولیس ان هغه افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه د غیبت تورغلي او ساتملري نه سم چلن کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس زایناستي محمد پیر حیاتی ویلي چې د روان کال لپاره تر دې دمه 1300 افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سې شمې پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناسته کې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیری نیونې د الیګودرز خورماباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړې. ویلي دي هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلند شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
قانونیام که مثلا پاسپورت دارن ویزا دارن، وقتی که پولیس هغه چی پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپل مرکزونه ته وړي او که پر وړاندې خبرګون خو دل شي چې ګواکې مو قانوني او پولیس ان پاسپورت سری کوي او ایسه غړځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسیني د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه پتنګیم. په ورځنی ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ترغلی یو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوی چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبه پورس د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 933000 افغان کډوال له ایران ستنه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هر ورځ لسکونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلې لکبله له ناچارۍ د افغانستان غونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال
د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خطر غوړاندې خبرونه کابل کې شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دې په ویان په ځای نه ده. تر دغو خبرندوی ټولونو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالې ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسب ده. طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تروسې له افغانستان بازارونو څلور سبا نامي نه داسې کتابونه راغون کړي چې دوی په وینا ته افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره پټه کار کړي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز حل او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي په کابل کې وروستۍ چاودنه غندلې ده. ښاغلي کرزي نن په خپله ایکس پاڼه کې د پیښې وتر روسیې پیښه بللې ده. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزي برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، د کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه یولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. په خپلو رسنیو کې خپره شوي ویډیوګانو کې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په یوه مارکیټ کې د ملکي خلکو په میز کې شوې ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو چې د کابل ښار کنټرول په لاس کې لري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې یو شمیر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دوی ویلی چې کوربه هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي او په ایران کې یو شمیر کډوالو ویلی چې هلته دوی وهل ټکول کیږي، اسناد ته ارزښت نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او د غراز اوبه نه په پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلی چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورکو شوې زونه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده. خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره. نوم یې عطا رحمان د اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه و IOM راغلی د نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دي هغه ډیټا ټول کړی او بیا هغه سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټول کړی ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم او شو ډیټا ټول کړی ده. تر اوسه پورې بیا هغه سره مرسته و نه شو. نه هله لرم چې زما आवाज به تاسو دا غوي ایت اور سوی او مون تب جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کوم ډیټا ټول کړل نو نن نه پوره رابطه نه ده شوی او ډیټا ټول کی و چیر تا سره مون کو مکو امداد کو او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی تا تاسو به مون زنګ وو تاسو به بیا راځي. نو هیل لرم ته تاسو نه چې زمون आवाज تاسو ته دا غوي تور سوی او غوي تر پتا اوس تکم جواب ملو شي او بیا مون سره شریک کړي ډیر مننه خوشاله اوسه.
سلام علیکم سلطان محمد مردن ګرهارد ګوشتي ول سوالی نه سر تماس کې مخدوزه کې چرو جوړ غاسته اون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو اخمر کې ایران کې ونی و شو بیا چې کله اردو ګاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه را سره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي دې سره ډېر سخت بد سلوک کیږي او ډېره بده رویه کیږي. موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې بر ناحقه به درې ساعته به نور ته کینولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو پیپونه به ورسره وو نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو د عام د ایرانیانو د خوا نه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بیهي به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد دغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو نو زمونږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي وطن کې کاروبار نشته دی کار زمینه نه ده برابره ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک دغه خلکو سره خپلوانې اوسي او دغه اوسي نو قاریان اوسي نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کېږي بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي وضعیت ډېر خراب دی
زه یو نفر د ایران غږیږم دا وایي دلته افغانانو باندې ډېر زور دی ډېر زیاتی دی ډېر وهل تړل دي دغه موږ خبر دی د تاسو ته ورسېږي تازه نورو رسنو ته ورسوئ ډېر افغانان ځورول کېږي لات کوب بې اوبه نه ورکوي ډوډۍ نه ورکوي بندیتوب خو راده مرز کوي ډیپورت کوي هر رقم چې کوي ودی کوي دا خو مشکل نه دی دا خو ضرور دی بل دا لات کوب اوبه ځان اوبه کان اوبه نه ورکول خزانې واول او ماشومان واول دا څه فایده کوي دا کورونه نه دی ملل سازمان ملل مخنیوی کوي بل څوک کوي افغانستان امارت کوي امارت ولله بوده دی هیڅ کومه خبر نه دی ته وایي دا ملل د امارت نه دی د کور دپاره یو پیشنهاد که هر ارګان کوي بدی کې چې ډېر افغانان ځورېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر سلام نیک ہلی ترامات زادہ ریڈیو ٹول کارکون خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ در تک مر واڑو چدا زمر آواز امارات پر ور سیر پر ایران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکی جا کو چاغان چر غلی دا خیر دی بے مدرک دی لا کم گستان چ مدرک لري پاسپورٹ لري غم پاسپورٹ دی هیڅ اعتبار نور ټول کیږي او یازي پاسپورتونه اخیسته کیږي سره وکیږي د ایم بیا برته بس ډیر په جبر سره رجمځي پاسپورت هیڅ اعتبار نه لري دلته موږ افغانستان اسلامي امارات د خلکو سره د چارواکو سره د خپل چې موږ आवाज وایو دی زه ورسی چې دا پاسپورتونه چې اعتبار نه لري دلته احترام نور کوي نو ولې د ایران کنسولګری په افغانستان کې نه بندي بیا ولې ویزه ورکوي نو موږ आवाज تر اسلامی امارات تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته زمینه برابره کړي دا زموږ مشکلات حل کړي که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي نو اسلامی امارات دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم معلومات راکړي نو زموږ مشکلاتو ته رسیدګي وسي موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي تکلیفونه مو کړي دي چې دا زموږ سره همکاري وسي دا پاسپورټو په اړه کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري اته ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي
سلامونه د ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته لینا یې ملک کونړ څخه بیا خاص کونړ نه دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ وو دوه هفته جنگ وو په دې کې ډېره کډه را کډوالې سولې ډېر کورونه را کوسل غرنه د شالې سیمه د شالې په نوم یادېږي په دې کې زیات خلکو ته سینې مطلب مالونو ته تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي اوس هوا مې ښه شوې ده او کورونه مې نشته دلته له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي
السلام علیکم ورحمت الله زه مستری عبدالملک سلام نومیږم د هلمند ولایت نومیش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم نو خدای دې وکړي چې د ما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر وژه پورې د موږ ژغ ورسېږي موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو چې د ولسوالۍ خپل چې کوم ولسوالۍ مرکز دی دغه کې هم د یو افغان وسیم خدسته چې هغه هم واټس اپ نو د انټرنیټ هیڅ د سیان کار نه ورسره کوي یوازې په زنګ باندې خپل د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هیڅ یو مخابراتي سیستم فعال نه دی نه دغه سیګنال هلته کار کوي نو خدای دې وکړي چې د ما غږ در سره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري ستاسو د راډیو له لارې موږ په دې شیانو کې ډیر سخت مشکل لرو. موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سی او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټس اپ فعاله کړی. هغه هم په 15 ورځو کې 10 ورځو کې 1500 امبیانې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو. نه دې وکړي چې دا زموږ راپور سره نشر کړي. خیر وسی، مننه.
سلام، زه محمد نسیم در وزگان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکراری ده. خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، هغې کلاته چې شاجوی مابین، دغه وروره سړه کې 4 میاشتې کېږي چې اړولی ده. زه خپله ډرایور یم، 580 چلوم. دا څه قیامت ده؟ ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه الوی دي موږ مریضان راسره وي، زنانه راسره وي، سپین ږیرې راسره وي. دغه دې موږ غږ کوم وروره، شریف جای ورساو، ډېره ځواني به مې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم، زه عبدالله جان یم د بادغیس ولایت غورمیش ټولنې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څرنګه چې تاسو ویلي وه، مخکې دغسې زیانونه موږ ته هم ډېر راویشتي وو په غورمیش ولسوالۍ کې. د غورمیش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه طوفاني واوره سوې وه، په هغه واورې کې اکثره مالدار ډیر زیانمن شوي وو. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدله چې مثال خپل مالداري او میژې وبسې چې کوم ځای ته بیولي وه، واورې سوي وي، هلته هلته تر واورې لاندې سوي وو. د چا لاس سل وي، د چا له 50 وي، ټوله درایې وه، هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پیښ ډیر پیښ شوي دي، خصوصا په غورمیش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه، نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده، د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي، د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسیر څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسیر چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی، هیڅ د ښه کېدو خواته تللی نه دي، ډېر ضعیفه دي. موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډېر کمزوري دي. هلته حتی په 8 کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري. نو دلته پراخه ساحه شته، د شتون شته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم. ما د کاپیسا ولایت تکه ورسولۍ نه اړیکه نیولې ده. موږ خپله کور د سیند د غاړې هغه دی چې بارانونه شي، سیلاونه شي، ډېر پریشانه است. په هغه شپه موږ سره خوب نشو کولی، بیا چې موږ سره حکومت سیلاونو غاړي چې چا کورونه یا او ته چې دښتې هغه او ته هغه کې هغه ته کورونه جوړ کړي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتي سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. منا
سلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسې: 00 00 08 06. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د آزادۍ رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې اړه تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم، د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی، د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوي دی، چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو نو 7 کاله کېږي چې نادره کسوي دی. بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی شي نه د مړند د ژوندین وفه هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي: 00 03 05 01. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 9 3، یعنی 0 4 9 3 9 3. نو تایر روشن صاحب، ستاسو د غوښتنه او هیله کوم چې باید موږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې، چې موږ د دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسه په تمه ده ورته چې دی بچیرې.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام. په دې لږ جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده. زبر د ورکو څو اجزان د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده. به ښه پندور کار دی. زما یو دوه سورک دی د مصطفى غری او رسالی وسیدن کې دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دي او کار څوک سټیا کا معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي په دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مصالحه خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خپل ځما راغار دي ما په دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلح شمېره ده تر بله پیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کاري راسره وکړي هغه شمېره پیسې شمېره ده صفر اویا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسې د خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو ازما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې نو زیله ده چې زما پیغام نه شیر کړي خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسته د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګار ایسته د بیدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړي چې د دې کورنۍ پیدا شي د بیګار ایسته بیر نادرک ده او د دې سوز لسوالې کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 003-41-2-6-5-5. شمیره بیا تکراروم 003-41-2-6-5-5.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه ندرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزدم ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-7-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید، هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی، 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 0-0-9-5-1-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-0-9-5-1-2-0-3-5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.